50,000 زیات افغانان بې ځای شوي. خو د کډوالو او بیرستنیدونکو چارو وزارت وایي د بې ځای شویو کسانو شمیر تر 30,000 اوړي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او ملګري ملتونه وایي په وروستیو درو میاشتو کې په لسګونو زره افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بې ځایه شویو عمومي رئیس مهر خدا صبار وایي شاوخوا 40,000 تنه بې ځایه شوي دي. خو د ملګرو ملتو دفتر وایي چې په تیرو درو میاشتو کې 55,000 افغانان بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت عمومي رئیس ښاغلی صبار ازادي رادیو ته وویل د روان 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د وزارت له ارقامو سره سم 40,000 تنه بې ځایه شوي دي.
د سش کال د میلادي کال د شروع نه تر اوسه پورې تقریبا 40,000 کسان displacement یا بیزا شوی دا تقریبا نغه ولایتونه چې درې میاشت کې بیزا شوی خلک ننګرهار، بغلان، هلمند، فاریاب، قندوز، نور ولایتونه کې هم موږ
دا ارقام درلود. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي چې شاید د وروستیو جګړو په علت د بې ځایه شویو کسانو شمیر تر هغه څه ډیر وي چې دوی ثبت کړي دي. دا اداره په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، اروزګان او هلمند کې د زیاتو خلکو د بې ځایه کېدو احتمال ورکوي. ملګری ملتونه وایي چې له جنوب پرته په نورو ولایتونو کې هم ګڼډ خلک بې ځایه شوي او یوازې په بدخشان ولایت کې تیره اونۍ نږدې 14,000 تنه بې ځایه شول. د ملګرو ملتو په راپور کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د حملو په اثر د خلکو د بې ځایه کېدو یادونه شوې او اټکل شوی چې سش کال به شاوخوا 4,500 افغانان د جګړو له لاسه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د کورنیو بې ځایه شویو تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د لکونو کډوالو بیرته راستنېدو د افغانستان پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. تیر کال د بغلان په دهنه غوري کې د جګړې د دوام له کبله ځایي خلکو ډیر مالی تاوانونه وکړل. عموما جګړې هغه وخت زور اخلي چې کروندګر په کرناو یا د حاصل په ټولولو بوخت وي.
ازادي رادیو ته غوښتست. اوس د ازادي رادیو د دوه اونیزو پروګرامونو د خبرولو وخت را رسیدلې. لومړی د ازادي رادیو د یونیسف په ګډه همکاري د ماشومان لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د حقیقت څه دی پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنه دوستانو، په خورونو کې د نفوس زیاتوالی، په غیر معیاري توګه د بدرافت د څاو جوړول، د څښاک د اوبو د ناپاکه کېدلو له لوی سببونو څخه شمیرل کیږي. دا چې صحیح اوبه د انسان له ژوند سره څومره نیغې اړیکې لري د خپرونې میلمه به راته ووایي. له موږ سره میلمه د عامې روغتیا د وزارت د نظافت او افزولسي په برخه کې ډاکټر شریف الله عالمي دی. په پیل کې تاسو خپله البته په افغانستان کې د صحي اوبو په وضعیت خبرې وکړئ چې څومره پاکې اوبه موږ لرو.
په افغانستان کې د کڅه هم د 2001 کال راهیسې ډېر پرمختګونه شوي او د اوبو په برخه کې د صحي نظافت په برخه کې ډېر زیات پرمختګونه شوي. د 2014 تحقیقات څوکم سروې چې شوي په 2014 کې دی ویلي دي چې د افغانستان 15% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. دا په دې معنا چې د هر لاسو کسان شپږ کسه پاک اوبو ته، هغه اوبو ته چې د کیمیاوي موادو په حساب د مکروبونو نه پاکي، هغه ته لاسرسی لري.
پاک اوبو ته د لاسرسی اهمیت په څه کې کېدلی سي او څومره ده؟
موږ پوهیږو چې اوبه یو حیاتي ماده ده او د هر یو انسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره ډیر زیات مهم دی. نو د دې لپاره اوبه باید کله چې استفاده کیږي باید پاکې وي. مکروبي یا ناپاک اوبه څکلو له کبله مختلف ناروغۍ منځته راځي او په ماشومانو کې دا ډیر زیات عمده دی. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د ماشومانو ډیری مړینې د اسهالاتو نه کیږي، د پاک او بو سره ډیر نږدې تړاو لري. کچېری او بو پاکي د سرچینې څخه پاک او بو واخستل شي، په صحیح ډول سره انتقال شي او په صحیح ډول سره ذخیره شي او استفاده شي، نو دې سره من کولای شو چې د اسهالي ناروغي او د سینو بغل د مورقي او داسې نور ناروغي او قوت کم کو. افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې د ماشومان د ګذرن یا فلج ناروغي وس هم پکشته. هو، فلج ناروغي یو عمده علت دا ده چې دا هم د خراب حفظ صحه
او د پاکو اوبو نشتون
د پاکو اوبو نشتون لوجې منځ راځي. کله چې د ماشومان د ګذرن میکروبونه خپریږي د محیط لارې زمنګ خلې ته انتقالیږي، نو یو لارې اوبه د ناپاکې اوبه، نو ناپاکې اوبه هم د ګذرن په سیر نور ناروغي او د انتقال
سبب کېدلی شي. ماشوم ته د څښاک د اوبو ورکول څومره مهم دي او له څو کلنۍ نه وروسته باید ماشوم ته اوبه ورکړل شي؟
د مور شیدې مکمله غذا ده. کله چې مور خپل ماشوم ته زیږیدونه شروع خپل شیدې شروع کوي، نو دا په دې معنی چې اضافي اوبو ته هیڅ ضرورت نشته. حتی دا هم ویل کېږي کچېرې هوا ډېره زیاته ګرمه هم وي، خو بیا هم یو مور نشي کولای چې اضافي اوبه خپل ماشوم ته ورکړي. او خالص شیدې دا په دې نا چې تر شپږ میاشتو پورې یوازې او یوازې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي. شپږ میاشتو نه ورسته کولای شي چې مور د نورو غذاګانو ترڅنګ اوبه هم په تدریجي ډول سره شروع کړي، څومره چې د ماشوم توان وي، د ماشوم د توان مطابق ورته کولای شي په قاشق او یا هم پاک وسایلو البته خپل ماشوم ته اوبه ورکړي، او هغه هم د ضرورت په اساس.
که چېرې
هوا ډیره ګرمه وي، نو کولای شي چې ډیر اوبه ورکړي ماشوم ته، او ورسره یو ځای باید خپل شیدې قطع نکړي.
تخمینی وای مثلا څو ګلاسه اوبه باید په ورځ کې په ګرمه هوا کې ماشوم ته ورکول شي؟
د ضرورت په اساس. کله چې ماشوم ته کېږي نو ژاړي. کله چې ژاړي دا په دې معنی چې مور په خپل دا احساس کوي، دا په هیږي چې ماشوم یې تګه شوی، نو د هغه ضرورت په اساس ورته اوبه ورکي.
ځینې کسان د اوبو څښلو ته دومره ارزښت نه ورکي، یعنی تر څو چې تګه یې نشي اوبه نشي. ال دا چې اکثره ډاکټر وایي چې باید ډېرې اوبه د ورځې واخیستل شي، په دې اکله تاسو څه وایي؟
د ورځنی ضرورت په اساس. کله چې یو انسان د تندې احساس کوي یا د هغه نه پرته اوبه څښل کم توان نه لري. البته انسان دومره ډېرې اوبه نشي چې هغه د بابت په لحاظ ځینې ناروغۍ دي چې هغه حالت ورسیږي، ولی اوبه څښل کم یو حد او اندازه چې ده هماغه اوبه څښل د انسان صحت ته فایده لري. که هغه په هر سن کې د ماشوموالي په دوره کې او یا هم د ځوانۍ په مرحله کې یا د زړښت په مرحله کې، هر مرحله کې تاوان نه لري. البته که هغه کسان چې ډېر زیات ورزش کوي، هغوی ډېرو اوبو ته ضرورت لري، ځکه ډېرې اوبه یې د لاسه ورکړي، نو ډېرو اوبو ته ضرورت لري او هغوی د خپل ضرورت په اساس اوبه څښي. او یا هغه کسانو ته چې جغښت څخه شکایت لري، نو هغوی هم کولای شي،
یعنی کوي چې وزن کم کی،
خپل وزن د کموالي لپاره کولای شي چې خالص اوبه او یا هم د اوبو سره ځین نور شیان لکه د لیمو او یا د سترس میوه، چې هغه منګ لیمو، نارنج او نور میوه اوبه دي، د اوبو سره یو ځای کوي او دا غسل دا هغوی د صحت لپاره ډیر زیات ګټور دی.
جلد اوبه څومره فایده رسولی شي؟
د جلد یا د پوستکي د شادابیت لپاره اوبه ډیر زیات ګټه لري. موږ پوهیږو چې هر کله چې انسان ضرورت پیدا کړي، نو د هغه ضرورت په اساس باید اوبه وڅښي. یعنی دا په دې معنی چې کچېرې هغه د ضرورت وړ اوبه ونڅښي، نو تغیرات منځ ته راځي. انسان د تند احساس کوي، چې هغه د ژبې د وچوالي نه شروع کیږي، د پوستکي د وچوالي نه شروع کیږي، او همدارنګه هغه خپل ځان ته نخې نښانې لري. خو د دې ټولو نخو نښانو د مخنیوي لپاره او یا هم دې لپاره چې انسان پوستکی شاداب اوسي، نو
باید اوبه وڅښي. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې پاکې د څښاک اوبه کمې پیدا کیږي، په اکثره سیمو کې اته د اوبو خوند بدل شوی ده. کورنۍ ته تاسو څه وایي؟ څه وکړي چې دوی پاکې اوبه ولري؟
پاکې اوبه هغه اوبه دي چې هغه کې بوی، رنګ او ذائقه و نه لري. اوبه په خپل نارمل حالت کې بوی نه لري،
یو بی رنگ، بی بوی او بی خوانده
دی. بی خوانده ماده ده. نو کچیر دغه خصوصیات نه لري، نو موږ هغه ته پاکې اوبه ویل شو. او پاکې مسؤون اوبه یا صحی اوبه بیا هغه اوبه دي چې هغه میکروبونه نه لري، هغه د کیمیاوي مواد چې په اوبو کې شته دغه حد نه زیات هغه مواد نه لري، نو هغه پاکې اوبه دي. پاکې اوبه د منابعو له لحاظه هم فرق کوي. موږ پوهیږو په کلو کې زمنګ نلونه کچېرې موجوده، هغه پاکې اوبه دي. د بمبې اوبه چې د یو څا څخه لاس ته راځي، هغه پاکې اوبه دي. هغه څاګانې چې سری پټي، هغه پاکې اوبه دي. او همدارنګه هغه چینې چې ساری پټي هغه پاکي وبدي، کاریزونه چې ساری پټي پاکي وبدي، یعنی هغه وب چې په صحیح ډول سره ساتل شوی پاکي سرچینې نه لاسته راغلي پاکي وبدي. 15% خلک پاک وبو ته لاسرسی لري. کچیر د کورنۍ په کچا پاکي وبو ته یو کور لاسرسی نه لري، څنګه کولای شي چې ناپاکي وب پاکی کری؟ منگ دیر آسانا طریقی لرو، یاو طریقی دو جوش ورکولو یا شولو طریقه دا؟
اغا کم مفید مواد سی پو بو که په طبیعی شکل موجود دی، کلیز دا جوش کو اغا بیل منزن دی؟
نه، ایشول یوازنه طریقه ده چې ډیره اسانه ده او دا هغه په واسطه من کولای شو چې میکروبونه له منځه یوسو، حتی که چیرې په صحیح ډول سره جوش شي. صحیح جوشول په دې معنا
چې ډیر جوش شي،
جوش شي کله چې په قڼۍ تولیدیږي د هغه نه وروسته هم 3 دقیقې نور کیښودل شي، یا کله چې اوبه د لوښي نه اوړي نو په دغه وخت کې
په دې ډول نو یوازې په سماوات کې جوشېدلی شي
او هغه اوبه ته ښه جوش اوبه ویلی شو، یعنی بلاسو کې نو هغه د بلاسو اوبه یعنی تر هغه حده پورې ورسیږي کله چې په قانی تولید کې 3 دقیقې 4 دقیقې نور هم اوبه ږدو، نو دا پاکې اوبه دي. موږ دا کولی شو دې نه استفاده وکړو، د څښلو لپاره پاکې اوبه دي، مکروبونه له منځه تللي. ډېره اسانه طریقه ده. بل اسانه طریقه یې موږ کلورین استفاده ده. په کلو کې من کولای شو کورونو
کې
سره من کولای شو کلورین استفاده کړو، په څا کې هم کولای شو، او همدارنګه کومې اوبه چې موږ د ناپاکو منابعو نه لاسته راوړو کېدای شي هغه په بشکو په شکل یا په سطلونو کې لاسته راوړو په اودانونو کې، نو همغه اوبه من کولای شو چې پاکې کړو. او د پاکولو لپاره یې ډېره اسانه طریقه ده. په بازار کې ډېر عام کلورین خرڅېږي، مایع کلورین، همغه په سرپوغ باندې 2 نښې لري. موږ د هغه لپاره کولای شو چې یو سطل چې تر 10 لیتره اوبه پکې ځایېږي، د 10 لیتره اوبه گنجایش ولري، 10 لیتره اوبه اچو، بیا د همغه سرپوغ په اندازه هلته 2 خطه وجود لري، چې اولنۍ ټیټ خط د 10 لیترو لپاره دی، دویم خط د 40 لیترو لپاره دی. د همغه 10 لیترو په اندازه کلورین د بوتل نه اچو او اوبو سره یې ګډو، نو دغه اوبه د 1/2 ساعت لپاره اګدو په خپل هار
مکروبونه له منځه لاړ سي
او ساري پټو، چې دا د مکروبونو د منځه تک سبب کیږي. او په عین وخت کې کوم کلورین چې په اوبو سره منحل شوی دی هغه کېدای شي چې رسوب کی، نو بیا موږ د 1/2 ساعت نه وروسته دغه اوبو نه استفاده کولای شو. ډیره اسانه طریقه ده. کچیر 40 لیتره اوبه وي، نو د هغه لپاره موږ د هغه بوتل د سر د 2/2 نښې په اندازه کلورین اچو او عین طریقه اجرا کوو تر څو اوبه پاک شي.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د زادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د دې بیا هم د حقیقت صدای د خبرونه په لړ کې د چارواکو سره مرکې لرو. ومغفتل دازل د کابل ګرنیزون د عمومي قومندان ډګر جنرال ګل نبی احمدزی سره د کابل ګرنیزون د فعالیتونو او دغه شان کستونځي موجوده وي د ستونزو په اړه دوی سره مرکه ولرو. مننه جنرال صاحب چې وخت راکړو د مرکه لپاره.
ډیر مهرباني درته تک نه تاسو مننه کوم کورمدان.
جنرال صاحب کله چې د کابل ګرنیزون پسته یو وګزن روسه بیا فعالیتونه پیل کړ، له خلکو سره تصور هم داسې و پخوانی ګرنیزون فعالیتونو ته په کتو سره چې د ګرنیزون د فعالیت په پیلیدلو سره په کابل کې هغه پخوانی نظم چې کوم و هغه به بیا رامنځته شي، ولې وروسته وروسته یو څه ناهیلۍ زیاتې شوې؟ یا خو فکر کوم چې تداخل شاید بېلابېلو امنیتي ادارو یو له بل سره د کارونو یو شانوالی دې موضوع څنګه پیښه کړې او که څنګه، یا خو تاسو فعالیتونه لرئ څوک نه خبر نه دي، کله تاسو فعالیتونه په اړه پلان ډول معلومات
راکړئ. تاسو نه مننه. د ناهیلۍ سره خو زه ډېر موافق نه یم. البته د کابل ګرنیزون له کومه وخته چې تشکیل جوړ شوی ده او ځانګړې د کار لایحه لري، د وظایفو لایحه لري، او یا د کومو اهدافو په خاطر چې ترتیب شوی ده، د هغه اهدافو د تحقق او د تطبیق په اړه باندې ډېر ښه کارونه ترسره کړي دي. مونږ په تیرو کې تقریبا د ګرنیزون سابقه د اوس لپاره په دې موږ په دې نوې حکومت کې 1 کال او 2 میاشتې سابقه لري، زیاته نه ده. او په دې یو کال او څو میاشتو کې چې کوم چې زدلته مازاب سویم د غوړز نه تر اوسه پورې مونږه هغه څه چې موږ ته قانون او د پورته مقاماتو احکام او صلاحیت او مسولیت را سپارل موږ ډیر ښه مختتللی یو. مثلا موږ له ابتدا نه خپل جوړښت تنظیم کړی، خپل تشکیلات باندې کار کړی دی، او په زمن کې خپل مسولیتونه چې کوم لرل دي هغو په اړه باندې موږ تر یو حده بریاوې لرو. د خلکو توقع تامین دی امنیت، او د کابل ګرنیزون لوی قومندانۍ هم په همدې اساس جوړه شوې ده. تاسو ته معلومه ده چې یعنی مخکې هم ګرنیزونونه تیر شوي دي، ګرنیزونونه داسې وخت چې مثلا د جنګونو دپاره استعمال شوي دي، منظمې جبهې مثلا اداره کړې دي، او په نتیجه کې خامخا بریاوې او کمی به هم لرله، او حتی کله داسې حالات هم راغلي دي چې د نظامونو په راپرځولو کې هم خپل نقش لرلی ده. ولې د یو غټ قوت لرونکي وو او د ډېرو صلاحیتونو لرونکي وو. ولې په نن شرایطو کې چې موږ د یو قانونمند حکومت په خاطر کار کوو او د ډیموکراسي په پلي کولو کې کار کوو، نو ګرنیزون دلته خپل نقش په خپله سطح او خپل اندازه لري. په دې معنی چې ګرنیزون د اوس لپاره یوه د هماهنګۍ اداره ده، د همغږۍ او د قوماندې د یووالي او د ښه تشریح کې مساوي دل لپاره کارونه کوو. زه به داسې درته وایم چې مثلا تاسو ته معلومه ده چې له پخوانه دغه قوتونه داسې متلاشي کار کړی، امنیت په خپل زړه و، پولیسو په خپل زړه و، اردو په خپل زړه. ولې کله چې ګرنیزون رامنځته شوی او ماته د مسؤلیت راسپارل شوی ده، موږ کوشش کړی چې اول یو وحدت قوماندې رامنځته کړو. دا کار مو کړی په دې اړه. اوس موږ په لوړو وظایفو کې یو خدای عادي مسایل او عادي وظایف دي چې د حوزو د امنیت او د پولیسو او یا د اردو روزمره په خپل منځ کې کارونه د جزو تامونو تر منځ بده کې موږ زیات کار نه لرو. ولې په لوړه سطح کوم چې د امنیت په تامینولو کې ده، یا مثلا د ثبات په ساتلو کې ده، یا مثلا د لوړو وظایفو په ترسره کولو کې ده، یا د مثلا د اجتماعاتو د تظاهراتو د مثلا د لوړو برنامو د خارجي میلمنو د تګ راتګ په اړه ده، دا موږ په ګرنیزون کې دلته پلان گذاري کوو. د درو قواو نه چې هغه اردو ده، پولیس ده، امنیت ملي ده، د درې قواو د اپراسیونونو مسؤلین راغواړو. دلته مثلا پلان گذاري کوو، د هغو منظوري هم د ګرنیزون په صلاحیت کده، تقسیم د کار ورته کوو. هغه ټول وظایفو ته ځي، هر څوک په خپله وظیفه باندې مصروف وي، بیرته نتیجه ګیري او ارزیابي کوو، او وظایف تر اوسه پورې ډېر په ښه صورت سره مخ ته تللي دي. د همغږۍ مسله ده.
مثلا انتقاد کې په دې باندې چې د امنیتور قانون تر اوسه همغږۍ نه ده موجوده،
خو دا خو نو بیا د لورینې خبره ده. د هر چا دید ده چې دوی خپل هر څوک د خپل فکر او د خپل ځام نه مثلا ارزیابي کوي، یا مثلا خبرې لري یا وینا لري. خو زه په اطمینان سره درته ویلی سم چې هغه څه چې مخکې و، هغه ناخوالی، هغه کمی، هغه دوګانګۍ یا هغه مواجه کېدل، هغه اصلا د اوس لپاره نشته. مونږ د دې په اړه باندې تر اوسه پورې خصوصا په حالات فوق العاده حالاتو کې، حتی په یومي وظایفو کې هم مونږ د اردو، امنیت، پولیسو ترمنځ ډېره ښه همغږي رامنځته کړې ده. هیڅ نوع اشتکاک یا برخورد یا مثلا ضدیت او حساسیت رو د موږ په منځ کې نشته. یعنی موږ کړي دي چې حتی تقسیم د وظایفو کو په لوړو حالاتو کې، مثلا قومندانۍ د عمومي ګرنیزون په خپل حد کې د درې ارګانونو په اجازه او د دوی په تعهد سره او د دوی په منلو سره تر جمهوري ریاست پورې، تر قومندانۍ اعلی پورې ګرنیزون مسؤلیت لري چې ټوله قومنده په خپل لاس کې ولري. په بله قدمه کې ښکته موږ مثلا بله قومندانۍ لرو چې هلته دا بیا هم د همغږۍ په اساس باندې هلته قومندانیت تنظیم شوی ده. په درېمه نور موږ د قانون د پلي کولو په اړه باندې کارونه کړي دي. د تخلفاتو د مخنیوي په اړه په ښار کې دننه د غیر مسؤولو کسانو د مخنیوي په اړه مو کارونه کړي دي. د بې پلیټ او بې اسنادو وسایطو په اړه مو کارونه ترسره کړي دي. د تورو ښیښو د موټرو د مخنیوي په اړه مو خپل کارونه ترسره کړي دي. اسلحې مو بې سندونو راټولې کړي دي. د دایاک پروسې ته مسپارلې دي.
د ټول خلکو لپاره یو شان دي کنه ځکه
یو شان
دي چې ډیر زلستاس په قانونو کې ته مداخله کیږي او د چارواکو لخوا او تاسو خپل
زبر د اطمینان سره درته وایم چې زه چارواکو ته احترام لرم، مقامات ته درناوی کوم، او زه په خپل د سوک نه مز له ټول سره ډیر خشناخ لرم. ولې دا چې زه د یو چا سره یو رقم برخورد کوم دی بل چا سره بل څه دانست، موږ همیش تاسو د دې پښتنه کولای شئ چې د لوړو مقاماتو کاغه په د پارلمان پورې مربوط کسان دي، د پارلمان غړي دي او یا د دولت په لوړ پورو چارواکو کې دي، په هغو کسانو کې دي. موږ د ټولو سره یو شان برخورد کړی ده که وسایط هم په تخلفاتو کې لیدلې راوستلیم دي، که اصله هم لیدلې ده راوړیم ده، او که پرسونل مو غیر مسؤول لیدلې راوړیم ده. او تر یو حده پورې کار سوی، یعنی موږ د خپل کار نه راضی یو، مګم بیخي قانع نه یو چې موږ سل په سلو کې ټول مشکل حل کړی. ولې تاسو ته معلومیږي، وطنوالو ته معلومیږي، دنیاوالو ته معلومیږي چې دا بې نظمي او دا حالت دا پخپله د جنگ زیږنده ده، او د دې د 150 کالو نه پورته په دې وطن کې سابقه لري. دا کرکټرونه او شخصیتونه هم موجود دي.
فرمایشونه
درته نه دی راغلی؟ نه، ما ته فرمایش چا نه دی راکړی. که راکړی دم په ډیر ښه وازه باندې مې بیرته جواب ورکړی او قناعت مې ورته ورکړی. دا یعنی شوی دی خامخاشتن
دا چارواکو لخوا مثلا یو څوک په ځینې مثلا غیر مسؤولو پاړه یا مثلا د بی پلیټ موټر پاړه نه پدې اړه باندې،
یعنی ستا دا فرمایشونه خدا وطن د مناسباتي کېدای شي ما سره
کېدای شي نو
خدانو به هر څوک فکر اتلای شي، د دولتي چارواکي فکر اتلای شي، زموږ د پارلمان غړي فکر اتلای شي، زموږ مثلا متنفذین فکر اتلای شي. ولې ډیر فشار نسته؟ زه په خپل دي فشار
یو حالت موجود وي، هغه د قانون پر کېدل ودا په دستون سره مخ شي، یعنی خپل د حکومتي چارواکي دولتي چې د تېګونی قوی دي کړي دوی د خوانه مثلا چې د خلکو تمه ورته ډیره ده د قانون د پلي کولو په کې دوی د خوانه راسي چې فکر نه کوي ستاسو قانون ول دستون سره مخ کی.
نو دا خو اول خدای چې په تطبیق کوونکې پورې اړه لري چې د څومره باید توان ولري، څومره باید حوصله ولري، او څومره وکولای شي چې طرف مقابل ته یادې چارواکو ته قناعت ورکړي. دا موږ کړی لبل په لوه خامخه نارضایتي او ګلی او خبرې دي وطن په حساب دا هم را مونته سوي دي. خو موږ اوس په دې نوې کال کې یو سلسله پیشنهادونه خپل مقامات ته وړاندې کړی دي چې غوی موږ ته باید یو طرز عمل یو کړندار را ثابت وي. په دې معنی چې مثلا د دولت له لوړ پوړو چارواکو سره باید په کومه ساته او څه رقم برخورد باید وسره وکړو، ځکه موږ هم غواړو چې په دې وطن کې اوسېږو. دا چلن کې د
دولت لوړ پوړو چارواکو سره
نه ده چې
کوم موضوع شي وي تاسو یو
خو کله به پېښه شوي نو دا خو ستا خامه خواسته. خو موږ اوس وخت دی چې موږ سره باید لوړ مقامات زموږ د رهبری مقامات بیا هم موږ سره کومک وکړي. هغه په دې معنی چې موږ دا وطن کې دا ناخوالې دا مشکلات له پخوانه او دا د اوس زیږنده نه ده، دا د دې 14 کاله 14 کاله مخکې زیږنده وه، او له پخوانه 15 کاله چې د طالب نه پاتې وو، 15 کاله مخکې د مجاهدینو حکومت و، دا ټولو کې د حالاتو نن موږ دې حساب دی ته حسابګیري ته سره ناست. ډېر
رحمت صاحب کوم برخو کې مثلا سره تاسو مخکې د
چارواکو خوب دغه د تخلفاتو په برخه کې مثلا د وسایط او غیر قانوني وسایط موجود دي. یو کلی وسایط ورته وایي چې مثلا چپ لاس د پاکستان لاس وسایط موجود دي، بعضی مثلا د زور په اساس، بعضی د خپل ذوق په اساس باندې د تور شو وسایط مثلا چې هغه فرمان حکم موجود ده هغه وسایط موجود دي، یا مثلا اسلحه د یو میل دوه میله چې درې میله تر څلور پورې چې استحقاق لري هغه مثلا کارتونه فوتوکاپي شوي دي او مثلا شلو ته توجه شوي دي، یا مثلا پلیټونه د موږ د پارلمان د محترم غړو د یو دوه وسایط پلیټ راخصل شوی د شلو ته ورکول شوی ده، حتی خپلوانو ته ورکول شوی چې دا له موږ سره دا شواهد او مدارک شته. موږ په خپل وار سره له خپل لوړ پوړو چارواکو سره له خپل مشرانو سره دا خبره شریکه کړې ده چې ټول کار به په ټوپک نه کوو، ټول کار به په زور نه کوو، د سرک په سر به نه کوو. کېدای شي بعضی کارونه په اداره کې دننه وکړو، مصلحت ته کینو، مشورې ته کینو، دغه موجود شرایط یو څه تحلیلي فکر پی وکړو چې په کومه وازه کې قرار لرو، او دښمن څه کوي؟ یو طرف دښمن ده چې هغه خپل کړل لري، لبل طرف زمونږ خپل کمبودګان دي چې د حکومت کې نظام کې نه نه یو او بیا هم زمونږ عمل کارت په یوازې دي چې مثبت طرف ته روان سو یا مثلا انکشاف او ظرفیت سازی را مینته کو مو په خپل د ناخوالو د پاره مثلا په خپل یو بیلګه کیږو نو دا مونږ اوس کوشش ودی کو چې مونږ باید مصلحت لاره مخکلار په یوازې دي چې مونږ په چارای کې تصمیم نیسو دی چا په واسطه ودی چا په اسلحه ودی چا په موټر ودی چا په کارتونو باندې دا کېدای شي په دفترونو کې په جلساتو کې زموږ مشران سره کینی او دا تفاهم سره وکړي چې دا موږ خپل پیشنهاد کړی او ان شاء الله موږ منتظر دي چې ډیر ژر به نتایج راورسیږي وروسته به موږ خپلې ابلاغې ورکو بیا به نو پرې کړی اقدام بیا به د مراعات او د ګیلې ځای به بیا نه وي
ډیره مننه
کور مده ډیر تشکر ډیره مننه
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com ولے پکتول ما خفا شلے دمر زر پس باندے غصہ شلے دمر زر پس باندے غصہ شلے سلای بیارا تراستون شله تیر پسلای بیارا تراستون شله تیر پسلای بیارا تراستون شله تچیل خندانا تکشنا شله دمر زر پس باندے غصہ شلے تچیل خندانا تکشنا شلے